ولکه شل زره 990 رای وړي چې 9.25% د پوره کړی دی. وخت 12 بجې او 10 دقیقې شوې. نوریاس نوري د افغانستان د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. البته د افغانستان سیمې او نړۍ دغې وروسته نور بس تهونیز خبرونه لرو، خو په نورو خبري سرویسونو کې بیا هم په انتخاباتي مسایلو باندې تمکیږو. له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشری د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې اعلان کړې. دغو نتیجو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رای ګټلې. اجرایه رئیس عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل دریم او څلورم ځای خپل کړی دی. د اشرف غنی د دولت جوړونې ټیم د دغې نتیجې هرکلی وکړ، خو د عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم نتیجه نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما بیا د انتخاباتو د نتیجې هرکلی کړی دی. د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته به کاندیدان 48 ساعتونه فرصت ولري چې خپل شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د ایران، شمالي کوریا او سوداګرۍ په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم وایي د ده په باور ناټو په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بریالی پوځي تړون دی. بوریس جانسن چې دنیا ته تللی همداراز وویل ناتو به ښه راتلونکی ولري. په هند کې د تابعیت د قانون په اعتراض کې تاوتریخجنې مظاهرې دوام لري. د راپورونو له مخې په اترپردیش ایالت کې له پولیسو سره په تازه شخړو کې 9 وژل شوي او د کروشیا خلک نن د خپل راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رایه اچوي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د شکست سکوت یا نوربستی خبرونه ته هرکلی کوم. په وروستیو کلونو کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو د تعلیم او عالي تحصیلاتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ښه کادرونه روزل شوي دي. خو لا هم په دغه ولایت کې د نجونو او ښځینه کارکوونکو لپاره کاري فرصتونه ډیر کم دي او د دولتي ادارو په رهبرۍ او ټیټپوړو مامورینو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر هم کم ښودل شوی دی. د ننګرهار ولایت مدني فعالان او د ښځو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته د زمینې نه برابرېدل د دې لامل شوي چې ډېری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلاتو وروسته په کور کې ني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلاتو او تجربو څخه استفاده ونه شي. بلې، د دې اونۍ په خبرونه کې له خبریالۍ او مدني فعالې اغلی ملالۍ میوند سره پر همدې مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونې سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلې، خبرونې شمیره ده 0909 40 15 40. د خبرونې بله شمیره ده 0902 50 55. بلی شنوندای عزیز، شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمون برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. بله، آقای ملالی میوان موږ سره د تلفون کرخه ده. آقای میوان، خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو فور اوریدونکو ته په دې هله خوشی او ورځ مو خپل کړی.
بله، ډیره زیاته مننه. د خبرونه په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې که لنډ رڼا واچوي چې څنګه دا په کومه کچه کې یو او څونه پرمختګ شوی؟
کوم په لومړیو کې د ښځینو پر وړاندې د زده کړو په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، او خو په وروستیو کلونو کې دغې برخې ته ډېر کار وشو. د افغانستان حکومت، نړیوال ټولنې او خپله ولس دغه برخه کې ډیر کار فعالیت کړی د ښځو لپاره کوانځي جوړ شو ځانګړي د دیو لپاره ښځینه ښوونکي په دندو وګمارل شوي اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو ترڅو کورنۍ اجازه ورکړي چې د دیو لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي زده کړې ترسره شي. د دیو لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو برابر شو. پانتونونه د ښځینه وو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی په کې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینه وو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعال دي او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې انجینې ښوونځیو ته لاړې شي زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې په مرکز کې چې هغه د انجینو پر وړاندې لویه ستونزه ده. کورنۍ بیا هم د دومره مه پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو کې پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپناه نشتون دا لویه هغه بله ستونزه ده چې د ښځینه وو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته او زکریا ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېرو سیمو کې نارینه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دوی خویندې لوڼې دا د لاړ شي ښوونځیو ته که لاړ شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي. خاص ډول په ولسوالیو کې او هغې نه وروسته یا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیانان تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي بیا د دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي. که زده کړې ترسره کړي پیل کار کولو اجازه ورته نه ورکوي.
بله که په دې مسله تم شو تاسو دې ته اشاره وکړئ چې وسلول د لفعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینې ولادت کوم د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړی تو بیا ځینې سیمو کې خوانزي پرانیستل شوی د نجونو لپاره اول ته نجونی تر یو محدود صنف پورې ټولګي پورې ته دوی خپل تعلیمات او تحصیلات ته دوام ورکړي. په ننګرهار ولادت کې داسې کوم هڅه شوی په هغه سیمو کې چې وسوال حاکم دي؟
بالکل زینو سیمو کې شوی دی. مثلا خوګنو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي. یا په پشیرګام ولسوالۍ کې چې هلته وسوال طالبانو ته استناد ورکړي ترڅو دوی د ښځینهوو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسواله ډله چې په ننګرهار کې وه دل دې ځمې سر پورته کړه. دا د دې لامل شوی وو چې د شینوارو په لویو ولسوالۍ یعنې د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې نه یوازې د ښځینه بلکې د نارینه پر وړاندې هم د زده کړو هغه مخه نیولې وه او د دوی پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړې ده زمینه سازي کړې ده چې ډېر سیمو کې ښوونځي پرانیستل شي اول ته ښځینه او نارینه زده کړې ترسره کړي. ښه بېلګه ما مخکې ویلي چې هغه د خوګیانو ولسوالۍ ده چې هلته قومي مخور په دې باندې تورېدلې دي چې وسوال ډلو ته قناعت ورکړي. اول ته قسم په لومړي کې هلته ښځینه ونهش کولی چې هغه ښوونځیو ته لاړ شي. خو اوس دا اجازه لري چې هلته نجونې ښوونځیو ته هم ځي در معلمینو ته هم ځي او ان په روغتیایي برخه کې دي
دقیقا. تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په همدغه تعلیمي او تحصیلي برخې باندې لږ رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډېر پوهېږي، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هېواد ته زموږ ډېری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه راوستی ترڅو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل نجونو ډیر ضروري د یو اړتیا حس شیل ته؟ بلې متاسفانه دوی د اغلی میوند سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بلې بلې بیرته پلان کې ده. بلې اغلی میوند تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کړم. بلې اغلی میوند. بله فکر کوم تاسو زما پوښتنه وانخیسته. ما غوښتل داسې وپوښتم چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې یو سیمه کې واقع شوی چې هلته ډېر کله زموږ د ټول هېواد نه مریضان یو ګاونډي هېواد ته د تداوۍ لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا
درک نه دی رامنځته کړی د کورنیو ترمنځ چې تعلیم او تحصیل ډیر زیات اړین دی د نجونو لپاره او د ښځینو لپاره تر څو موږ وکړی شو د دغه وابستګۍ نه البته نجات پیدا کړو.
ما درته مخکې ویلي که څه هم په لومړیو کې ستونزې ډېرې وې خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه، شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته هغه پوهاوی ورکړل شو، کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه، هلته قومي مخورو کار وکړ، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې چې ښوونځي لرو، بلکې هلته لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دي چې هلته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمالمین شته دی. تو کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري. خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسلوالې ډلې حاکمې دي او هغې نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړی دی چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغه برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
دا غو انجنیری خوانځي او تلاوی شو زکری دی. بله، اوس که د خبرونی اصلي موضوع تر شو د ظرفیتونو په اړه، د خزو په برخه کې په داتیرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوی تر څو دوی وکړي شي لنارینه سره په ګډه د دولتي ادارات او د سل خصوصي ادارات کې د رهبری او د ټیټ پور کې کارو کې په ادارات کې.
خوشبختانه ننګرهار یو ځهر ولایت دی چې سره له څومره ستونزو بیا هم په مرکز کې دلته ډېرې نجونې زده کړې کوي، ان د ماسترۍ تر کچه پورې دلته نجونو زده کړې کړي، لا هم لګیا دي. د دېو غنور برخو کې هم ظرفیت جوړونه ډېره زیاته شوې ده. دا لامل هم شوی دی چې په وروستیو کې په ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینهو هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا د همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینهو ظرفیت جوړونې لپاره ډېرې زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده تر څو نجونې دلته ظرفیتونه یې جوړ شي او دوی
په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې. بلې، داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینو مدني فعالانو څخه درلودل چې هغوی ویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم او تحصیل برخه کې جوړېږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړېږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې اتلسو کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګه دی په اداراتو کې.
بالکل همداسې ده. ما مخکې چې داسې نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته ښځینه نشي کولی چې مثلا هغه راشي په اداراتو کې، هغه دولتي یا خصوصي ادارات دلته مثلا کار ترسره کړي. دا یو کې دا ظرفیتونه دلته ښځینه لري، خو متاسفانه زمینه سازي ورته نه ده شوې، نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې. دولتي برخه کې که چیرې پوره زمینه سازي وشي، که څه هم دا ستونزه حقیقت ده، موږ کلونه کېږي دې لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د ښځینه ونډه ډېره شي. هر اقل که د یوې ادارې رئیس نارینه یې، نو معاون یې باید ښځینه اوسي، یا د یو بخش مدیران یې باید ښځینه اوسي. د ډېرو مبارزې وروسته هم تر اوسه پورې ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هېواد جمهور رئیس هر وخت وایي چې 1.5% ونډه باید ښځینه ولري په هره برخه کې. متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې 1.5% ونډه ښځینهو ته نه ده ورکول شوې، او که څه هم دوی لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی دی چې مثلا په امتحان کې 15 هغه فوق العاده نمرې دي، خو بیا هم تر ډېره د ښځینهو پر وړاندې ستونزې شته دی. یا شته فساد په اداراتو کې، هغه که اخلاقي فساد دی، هغه که اداري فساد دی، د دې لامل شوی دی چې د ښځینهو ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې. په خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د ښځینه وو لپاره جوړې شي، مګر مسؤلینې ښځې دي. ښه بېلګه موږ که ورکړو د افغان ښځو شبکه، دا د ښځینه وو لپاره ده، سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې ښځینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي، هغې کار وکړي، مګر دلته پراس کې یو نارینه قرار لري، سره د دې چې ډېرې فعالې ښځینه دلته شته. دلته یوازې هغه کار کې ډېر ویل کېږي چې ښځینه ته ډېره ونډه باید ورکړ شي.
بلې په بښنې سره علت تاسو په څه کې ګورئ چې دا یوازې تر اوسه د شعار په حد کې پاتې دی؟ ځکه ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کېږي او اهمیت هم ډېر دی بلې برخې.
اصل ما تاسو ویل چې فساد دی هغه که اداري فساد دی، مثلا یو اداري ته چیزي یا شخصي اړیکې پالل تر ډېره د دې لامل شوي چې د ښځینه مثلا یو رئیس راځي ادارې ته، هغه هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ یا خپل خپلوان په دندو باندې وګماري. هغه که ظرفیت څومره لري که نه لري، هغې نه که یوه ښځینه څومره ډېر ظرفیت ولري نو هغه نه غواړي چې هغه ښځینه را شي. یا مثلا ځینې ښځینه دي هغې زړه کړی چې را شي ادارات ته، هلته بیا په لوی لاس ادارو کې دا زمینه سازي کړي چې ښځینه مجبوره شي هغه خپلې دندې پرېږدي. دا لامل شوی چې زموږ په اداراتو کښې لا هم ډېرې کمه فیصدي ښځینه شتون لري. مثلا د پولیسو بېلګه کښې موږ ورکړو، په ننګرهار کښې 95 شاوخوا بسونه دا د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي. خو حتی په د پولیسو په اداره کښې د شپه فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کښې تر اوسه پورې 40 ښځینه نه لرو. دا د دې لامل دی چې د ښځینهو مخه نیولې ده تر څو دوی راشي او فعالیت تر سره.
بلې، که داسې یو ستونزه تاسو درک کړې ده، مجموع کښې تاسو اشاره وکړه چې دا لویه ستونزه ده او ډېرې ښځې سره مخ دي کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي، دوی دې ته امیدواره دي چې دوی په یو اداره کې وکړي شي کار وکړي. داسې یو ستونزه تاسې درک کړې ده، نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوي دي؟
ډېر زیات موږ خپله یوه کمیټه لرو د عدالت غوښتنې په نامه باندې، او هغې د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کښې کار کوو تر څو څنګه کولی شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کښې دي د دې مخنیوی وکړو. هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده، دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کښې ټولو سره موږ هر وخت ناستې کوو، د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده. دا هم د دې لامل شوی دی ما مخکې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تېر په پرتله د ښځینهو ګډون ډېر شوی په اداراتو کښې. دا د همدغې مدني ټولنو دلته هغه د ښځینهو اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي، دا د دوی د مبارزې برکت دی چې راغلی. که چېرې دوی مبارزه نه وه کړې، ممکن اوس مهال په ننګرهار کښې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کښې هغه ماموره نه وی او دې کار نه وی ترسره کړی. خو لا هم ستونزې شته دی. هغه څوک چې مثلا په دغې برخه کښې کار کوي، دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسېدګي کوي، خپله د هغېو پر وړاندې مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي، یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي ښځینه په اداراتو کښې خاص ډول د رهبرۍ په برخه کښې کار وکړي،
هغوی پر وړاندې ستونزې جوړوي. مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې دا ځینې سنتي او فرهنګي مشکلات هم په ننګرهار کښې باعث دې شوي چې دا نجونې حتی مکتب ته لاړ نه شي. که داسې ستونزه وي، داسې سنتي ستونزه، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دولتي او خصوصي اداراتو کښې کله چې ښځینه کارکوونکو شمېر کم وي، آیا دا ښځینه څوک چې ستونزې لري، څوک چې مشکلات لري، اداراتو ته مراجعه کوي، د دوی ستونزه به تر څه اندازه حل شي او څومره دوی جرأت کولی شي چې داسې اداراتو ته لاړ شي چې ټوله د رهبري او ټوله برخه یې د نارینهو په لاس کښې او دوی ونه کړی شي هغه خپل ستونزه او مشکلات او څه غوښتنې چې لري په واضح توګه او په خلاص خوله ووایي؟
اصلي مسله هم همدا ده. موږ چې هر وخت وایو چې په اداراتو کښې د ښځینه ونډه باید ډېره شي، همدې له خاطره وایو چې ننګرهار یو فرهنګي او سنتي ټولنه ده. دلته هېڅکله ښځینه نه شي کولی چې هغه را شي ستونزې د نارینهو سره شریکي، خاص ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کښې. که څه هم وروستیو کښې خوشبختانه یو ځینې ښځینه هلته مثلا ښځینه څرندوالانې یا د نورو برخې ښځینه مدافع وکیلانې دا په دنده ګمارل شوي دي، خو په لویه کچه لا هم دغه ستونزه ده. او د همدې له خاطره په ننګرهار کښې ډېرې ښځینه اوس قضیې لري، خو هغه نه غواړي چې مثلا یا د تاوتریخوالي قضیې دي یا نورې قضیې دي، هغه نه غواړي چې را شي دا شریکې کښې د دېو قضیو ته رسېدګي وشي، ځکه چې دوی باور نه لري. او دا د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځینه د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. ان په اداراتو کښې چې یوه ښځینه کار کوي، هغه کله له ستونزې سره مخ کېږي، هغه کله د اخلاقي فساد سره مخ کېږي، د دې جرأت نه شي کولی چې هغه را شي عدلي او قضایي ارګانونو کښې او چا سره خپله مسله شریکه کړي، یا حداقل هغه اداره کښې او بل داسې څوک وي چې هغې سره شریکه کړي، ځکه دلته داسې یو څوک نه شته دی. مثلا که زه بېلګه ورکړم د ښځینه ژورنالیستانو په برخه کښې، په ننګرهار کښې دلته چې کومې ادارې کار کوي، په لاس کښې هېڅ داسې یو څوک نه شته دی چې هغه ښځینه اوسي. او ښځینه ژورنالیستانې چې مثلا کومې ستونزې سره مخ کېږي، دلته خاص ډول د جنسي ځورونې سره مخ کېږي یا نورو فساد سره مخ کېږي، دوی چې مثلا را شي او دغه ستونزې شریکې کړي، متاسفانه داسې یو معلوم ادرس نه شته د ښځینهو لپاره. دا د دې لامل شوی دی چې ښځینه خپلې ستونزې همداسې پټي وساتي او هیڅ کار دې ضرورت نه پیږي چې هغه راشي او خپل ستونزې شریک کړي. یا مخکې ما بیل غور کړ چې زموږ ځینې ادارات د خزینو لپاره دي خو هغه مسؤلین نارینه دي، نه دې پر ځای چې خزینو ته کار وشي د خزینو نه ناوړه ګټه اخیستنه ترسره کړي.
ډېره مننه غلې میوان اوریدونکي لرو د وارو څوک دي او لکم څه خاړي کوي. ولې بلې السلام علیکم. بلې اوس مغه غوري.
بلې مسلمان سلام مغه غوري.
بلې سلام قری صاحب مهرباني وکړئ قری صاحب. بلې تاسو غږ راځي.
تشکر سلام الله تعالی سلام علیکم تاسو د نړۍ ټول کارتون کول نه دونکو په تاسو درنه نیول و مهرباني ته ملالي مې ولې.
بلې مهرباني قری صاحب.
تاسو د دې سمو ژوند د جره خپل منام لري خو هغه ته چې ریو خدا د دنه اجازه ورکول او تعلیم ته اگر دا دی چې خو نامه ته څه 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 خبره نور واسي په اقتصادي پر تر نور مشکلات هم دي. بل دا ماشالاري او خراطه کړي واځي چې کار ځای کې حکم دي. او بل خبره ده تاسو هم غني دا ده چې تشهید دا د تعلیم په اړه څه کې د او د کام او جنو دا په هغه سره جناش تاسو په نظر کې کړم چې وایي چې خلک په دغه عرصه کې د ژوند سکرې چې دا سره ګډ هلته ګډ درسونه سره وایي هلته دوه د سره حکم دی خلک چې خپل ملي مکتب واسي او په پښتنه مزازه دغه نه امنیتي پرځم دا دوه د سره حکم دی او موږ په شمال هم پرځم تعلیم قانونونه نو مکاتب نو په شمال کې څنګه نه زغه خبرې نشته. دا خبره ولې په تاسو نه شي نه شي مکی چې موږ په دغه په دغه موږ کوم څه یا کېږي او نو په څه باندې دا تاسو مې منځخه دا باندې شي د تعلیم څخه شو استفاده کوي د خپل ایجاد نه مراتي د کړه کوي چې د ټول تعلیم نوم هم دغه څه باندې بدوي.
بله ډیر زیات مننه قریص مننه تاسو نه اتمن ان شاء الله تاسو اجازه درکې. بله شنو دې دي ګوم داریم مشنم کی هستن. بله السلام علیکم. بله سلام سلام مردارین. بله صدای شما بله متاسفانه قطع شد. اغلی میمن که تاسو رو گرزو اغلی پشتون قریص پشتون لفاریاب چخه پختنه دلو دادو یوال ده دی پاده و تاسو بی پختنه وری دلیوی ده انجون و ده علکان و ده تعلیم
بله
دوی پختنه ده و چی ده تعلیم و تحصیل پر برخه که ما تاسو ده مثلا کورانی ده بانه کوی چی دل تزین سنتی مسائل و فرهنگی مسائل که وی تاسو چه فکر کوی چی که ده انجون و علکان و تعلیم و تحصیلی محیط البته سر جداش چی هدف د ټولګیو نو چې ټولګیو سره جلا شي او دوی دا فرصت پیدا کړي چې دوی وکړي شي نجونې البته د خپل تعلیم او تحصیل ته د عمر کې دایر لار کېدای شي. وای
که څام دا غیر منطقي لار به کدی نه شي. متاسفانه زموږ هیواد په داسې یو حالت کې نه دی چې دیو دی دومره بودیجه ولري چې هغه د خزینه لپاره مثلا بیل خوندي جوړ کړي د نارینه لپاره بیل یا خون کې د بیل ونیسي. خو که چېرې تر سره شي خاص ډول د ښوونځیو برخه کې دا کېدای شي ځکه زموږ ډېر کورنۍ کله چې هغه ښځینه ښوونکي ولري ښځینه نور ادارې خپلې لوړې په ډېر خوښۍ سره پرېږدي ښوونځیو ته. خو د پوهنتونونو په کچه یا د نورو برخو کې ماسټري په کچه دا به یوه ستونزمنه مسله ده افغان حکومت لپاره چې دیو دې دومره زمينه سازي وکولای شي چې د ښځینه لپاره دې مثلا بیل ښوونځي جوړ کړي د پوهنتونونو او د نارینهو لپاره بیل. خو تر ستونزې د حل لپاره ښوونځیو برخه کې دغې برخې ته جدي پاملرنه وشي که څه هم شوې ده تر ډېره پورې د ښځینه ښوونځي جلا دي. خو د ښځینه ښوونځیو کې د نارینه ښوونکو شتون د دې لامل شوی دی چې د ښځینهو پر وړاندې مخنیوی وشي. که دغې برخې ته افغان حکومت پاملرنه وکړي د ښځینه ښوونځیو کې ټولې ښځینه ښوونکي اوسي هغه اداري کارکوونکي ښځینه اوسي فکر کوم تر یو حده پورې به دا ستونزه حل شي.
یعنې کورنۍ هڅه دې تحصول کېږي چې دوی به خپل نجونې ولیږي مکتب ته او پوهنتون ته.
بالکل.
بله دقیقا یو بل اوریدونکی لرو او څوک دی. بله السلام علیکم. بله
السلام
علیکم. بله وعلیکم السلام. بله مهرباني څوک یاست لکوم زیس خماړی کنی ولی
رحمت الله ام لکندهار.
بله رحمت الله ورور مهرباني وکي
زه دغه په اکل بازار درته وایم دا مېرمنه چې ما دا غوښتنه ده دا په مکتبو کې څو کارونه کوي وینځنه معنا دي دا
دغه رادیو کاغم کې ټټ کې مزایمت کې لطفا
رادیو اوس څنګه
سوال نه. بله بله مهرباني. بله
مال دا خوش دا پښتانه دا چې دا په جلال آباد کې یا په بل مملکتو کې په نورو ولایتو کې چې دا نجونې و مکتب ته ځي دا په مکتب مکتبو کې ګوره دا څو وخت مخکې شعر به دا لوګر کې دا پېښه وشوه چې دا تر اوسه پورې په رسنیو کې دا خبرونه ګرځي چې له دا کوچنیانو سره مانا دا مکتبیانو سره له دا هلکانو سره داسې لواتت شوی ده مانا جنسي زورول شوي دي او داسې له نارینه وو هلکانو سره به دا رقم ته عمل کېږي نو دا نجونو سره به څه رقم عمل وشي او کوم څوک به زړه ښه خبر له لور و خور به مکتبو ته واچي
ډېره زیاته مننه پوښتنه واخلئ انشاء الله مزداسو جواب وي ډېره مننه رحمت الله ورور له کندهار ولایت څخه اغلی میوند د اندېښنې په اړه خلک ډېر اندېښنه لري محیط څونه سالم دی د تعلیم لپاره په ولایتو کې بلې د رحمت الله ورور اندېښنه دا وه چې په کله چې په د ځینو ښوونځیو بېلګه دوی ورکړه چې دلته شکایتونه وشول د ځینو ادارو لخوا چې دلته جنسي ځورونې د هلکانو په مکتبونو کې دوی ویل چې دغه محیط څونه سالم دی حتی د نجونو لپاره که د هلکانو لپاره داسې محیط سالم نه وي دوی ځورول کېږي نو څه تضمین شته چې د نجونو لپاره دې محیط سالم وي او دوی ته دې داسې تهدید متوجه نه وي
کوم متاسفانه د ستونزو په افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار یا لوګر ټول ولایتونو کې شتون لري یوازې ښوونځي برخه نه ده چې مثلا ښځینه ځورول کېږي مثلا نور ادارات نورې برخې هم شته چې هغه ښځینه پکې ځورول کېږي ما وخت د ځینو اداراتو یادونه هم کړو دا د دې معنا نه ورکوي یا دا موږ داسې نه شو اخیستلی چې ښځینه باید کورونه کې کېنو همدغسې حالات سره مبارزه کول په کار دي تر څو عامه پوهاوي کچه لوړه شي هغه څوک چې په لوی لاس غواړي چې په ښوونځیو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي خاص ډول د ښځینهو پر وړاندې کولی شي همدغه ټولنه مثلا همدغه ورونه کولی شي د دغې مخنیوي برخه کې کار وکړي خو که موږ وایو چې شرایط برابر نه دي چې ښځینه باید لاړ شي ښوونځیو ته او نو دا په دې معنا ده چې هیڅکله به دلته شرایط برابر نه شي ځکه دلته افغانستان کې جګړه ده او ستونزې ډېرې زیاتې دي شرایط هماغه وخت برابرېږي چې هر څوک خپل همدغه څوک چې اوس ځورول کېږي که دوی مثلا زده کړه ترسره کړې وه هیڅکله به یې نور خلک اوس نه ځورول خو دا نالوستې دی ځکه دا کړنه
ترسره یعنې فردي مبارزه مهمه ده چې باید خلک هم مبارزه
وکړي یعنې دا قرباني مهمه ده چې باید ځینې کورنۍ ورکړي دا په نظر کې ونیسي چې ما اولاد یا زما لور یا زما زوی داسې حالت سره مخ کېږي خو بیا به هم د نور اولادونو د ژوند د سمولو لپاره یا د افغانستان د بقا لپاره باید خپل اولادونه زده کړو ته ولېږم نو دا لازمي ده چې یو بدلون دلته باید راوړل شي.
بله تاسو مخکې اغلی میوند څه په اړه ویل د سارنوالانو او قاضیانو په اړه چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو کې شته خو په دغه عدلي او قضایي برخه کې موږ ډېره ستونزه لرو دلته ښځینه کارکوونکي ډېرې کمې دي په داسې حال کې چې شکایت ډېر د ښځینه خوانه کېږي تاوتریخوالی د هغو په وړاندې کېږي د هغو د حق سلب کېږي په ننګرهار ولایت کې د عدلي او قضایي برخه کې څونه د ښځو دوسیې ته رسیدګي کېږي واقعا د هغوی غږ اورېدل کېږي په دې ادارات کې
متاسفانه په ننګرهار کې هیڅ ښځینه قاضۍ تر اوسه پورې نشته دی نه په هغه دلته مرکز محکمه کې شته دی او نه په ولسوالیو کې شته دی څارندوالان هم ډېر کم شمېر هغه هم هغه قراردادي نیول شوي دي ځینې اداراتو لخوا خو یوازې هغه مدافع وکیلانو په برخه کې شته واقعا دا یوه لویه ستونزه ده ځکه دلته په افغانستان کې د بل هر قشر نه ښځینه ډېرې ځورول کېږي هغه خپل د ښځینه له طرفه یې یا هم د نارینه وي په ټولنه کې ښځینه ډېر متضرره کېږي معمولا او دیو اړ دي چې باید خپل غږ پورته کړي متاسفانه زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د ښځینه یعنې د عامو ښځینه باور ډېر کم دی.
بلې باور ولې کم دی؟ بلې لنډ راته ووایه وخت
په نګرام کې مثلا کلونه وړاندې تاسو به خبرې وي ښځینه چې د خاطره چې خپل خاوند غوښتل طلاق واخلي راغله عدلي او قضایي ارګانونو کې اړه شوه دې پر ځای چې دې قضیې ته رسیدګي وشي سره دوام ته او قاضي ته غوښتنه وکړي چې ما سره واده وکړي نو کله چې په یوه اداره کې دغه فساد شتون ولري څنګه به بل ښځینه زړه ښه کړي چې هغه راشي او هغه دې په دغې عدلي او قضایي ارګانونو کې خپله
بله ډیره زیاته مننه اغلی میوان په خبرونه کې موږ سره ستاسو ګډون څخه ډیره مننه. بله شنونده های عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت و هفته و برنامه آینده خداوند یار و یاورتان.